د ماسخوتن نه په چشپی احمد شي بریم د سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وای نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وشلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وشل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګل په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه اداره کړې چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د چینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پر خپله ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمي وای چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان روسه تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېن کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرشوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چې ویلي دي د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې دسیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان د متر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرونو ویل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه دسیسه شانډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی اجنټانو په ګډون وی شبکې جوړه کړې وه. اوس د ډیرو په منځنۍ سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو. په ننګرهار کې ورستوي ورشتونه او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانې یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زدهکوونکي وایي
کچیر د هنزي تعمیر سیلاب یو سی او دا چې په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څخه بې برخې شو. زموږ هنزي د سیلابونو سره ګواښ سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کاله کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کېدل خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکي د بند جوړېدو هیله لري.
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنې کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي: نن غرمه شاوخوا یولس بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکي ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمانځه وړلو په مقصد د غسره کتریدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. خو الجزیره ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته شوې شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل:
نوره هیڅ ستونزه نه ده پاتې. او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره تللي وو، ټول سپینګیري علما، قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو، له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول به له منځه وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه شوې په دې شخړه کې د دوو وژل شویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي، څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نه شي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمانځه وړلو لپاره تللي وو. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو اووه پولیس وژل شوي او څوارلس ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډېر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که د ژغورنې لپاره ګام پورته نه شي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په دولس ولسوالیو کې نږدې پنځه څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړی کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینیو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینیو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
تنه د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مشتاتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کې موږ استفاده کولی شو، موږ خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړې ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لاله وړاندې د احاطي دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د دې خونځي یو خونکې عرب ګل مومند
زمن مکتب دے جدی گواہ سر مخا مختے خدای مکا قبل داس سے لا برا جن زمن مکتب بسند شی دخاور سن خاور شی او معشومان بم بیت سر نویشتا او بیت سر پر چیز کا چتر تا گرمی دا سور نشتا دے بوچ نشتا دے وچ کا دی تو بنشتا
د رحمتی خونزیز د کون کی ہم وی رخی چی خونزے تخریب شی تر لری لری سیمو بل مکتب نشتا چ شاید الحمد عمل لز د کرو پات د رحمتی خونزی تو از د کون کی
کچی د خونزی تعمیر سی لا یو سی او دا چی پنزدی ساحه کی بل مکتب نہ لرو مل تعلیم سا بے برق زمن فون زیدا چلا من سر گواہ سر مہا مختی از من کو حکومت بندا رگ دیش من سر دا مکتب چل والی بان دا او کی
د رحمت خونزی مدیر عزت الله عابد بیا ازادی رادیو سره خبرو کی وویل د دې خونزی لپاره باید د هاتی د دیوال په ګرون یو استنادی دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر محل د خونزی د تخریب مخونی سي په داسې حال کې چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروسته کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړې دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوانې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی په لسمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د نقلونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسېدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسېده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجه دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته لاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
نهرات اوسیدونکی نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شما سم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته مو وړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به اندونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په اندونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعي دي چې په دغه هېواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شنبې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بېرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلان کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي و. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت تاوتریخواله وشو. زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیسارۍ له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ام څخه مالي او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بلخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته راټول سوي و چې له امله یې نښته رامنځته سوي وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یو این ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یو این ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بېلابېلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشی شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره په اړیکه ونتوانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي و چې د دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي و. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایه د تیر کال په جوزا میاشت کې 1500 تنه اعلان کړي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو آژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایډن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط خبرې کړې ویلي واشنگټن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی 1390 کیلویی او 1225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی و پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس دی ولور پوری اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بې وسه او پوشاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلطی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت د جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړې ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاستیک کراچۍ مزدوري کوي او نهه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو مل بعد له وخته جلا خان کورس کې زده کړې کوم. مونږ لیک لوست او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا دلته بازار کې ځینې چارې کار کوم. بعد له وخته دلته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس ته راځم او ډېر زیات خوشاله بچې مونږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاقه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماښام کورنیو ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولنو بډایه کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نظر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د جنخیلو د څووي کلی اوسیدونکي د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي لسیمې سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ته رسیږي کورونه او کرنیز ځمکې خرابوي. خدا چې یادې اوبه نه ذخیره کېږي نو د ځمکو د اوبه کولو کار ورڅخه نشي کولی. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکه کړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادرشاپور ولسوالۍ د زنرخیلو اړوند د ایم توی خوړه دی چې د څوی سیمې د څو کلیو په څنډو کې غځېدلی، خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري، له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي، خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د ځینخیلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل:
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي، ضایع کېږي. یا د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي، زراعت به ډېر پرمختګ وکړي، خلک ته به کور پیدا شي.
د ځینخیلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې پخوای لومړنۍ سروېګانې هم شوي، د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول یې لږ امکانات غواړي. د ځینخیلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل:
دا تاسو پخپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته، دا ضایع کېږي ټولې. دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي، لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کېږي، خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړېږي. خو د ځینخیلو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل:
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو، مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي، ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلون د ځکه ډېرې دي. دا هم پڼه چې بلتر ډېر خلک د ترته چې دلته سیال دي پر دلته دی خپل ستري او پام فکر بدل دی.
بلور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کچه بندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي:
لله الحمد، د خوست ولایت کې ډېر وړه چیک ډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي، چې بعضي هغه پروژې سر ته ورسېدلې، د هغې افتتاح هم وشولو. په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدۍ په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته، خو تر څنګ هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره ادممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي، له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ترود مشته بخیر ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډۍ په کلي کې تقریبا څو جری په غنمه راسه ویوړل، پان ونړول او یوې سرای ویوي، دوی کوټې وی، یو برمه ویوړل راسه، نو بخچا غا ویوړل راسه، نو بخیر غټ غټ توانونه دې خاطر سوال دی وروره. دا غزما خبر نشر چتر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال تکتنه و کی شراسی مسد دا وسه پوری څوک نه غل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی. نو دا غز سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم سید رضا مثلان د روزګان ولایت راوتلس ولی څخه په روزګان ولایت راوتلس ولی کې غټه او ججستل څه ده یو ځنی هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مت دي او که موږ راغی څوک اوري دغه لار دې موږ ته جوړې کړي د مټر تګ راتګ ډیر ستونزمن دی مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
نه په جو دیرش دقیقې شوې وړاندې د سپورت ټونس پر